میکروفون ستاسو خبرونه په مخ بیا یو
حتماً بله
ډیره مننه ستړی مشه قدرمنه اوریدونکو تاسو ته هم ستړی مشه وایم ساعت 8 بجې شپې د سات په خبرونه کې اوري چې د ولسی جرګې د عدلی او قضایی کمیسون منشي وای د بګرام له محبسه د بندیانو د خلاصون بهیر غیر قانوني دی د دې او ځینو نورو موضوعاتو تفصیل به له خبرونو وروسته واوري خو اوس لومړی د افغانستان او نړۍ خبرونه حمیده عثمان وړاندې کوي
نړیوال بانک د افغانستان د مالی سیستم د پیاوړتیا لپاره 50 میلیونه ډالر مرسته وکړه په هرات کې د مدني ټولنې فعالانو د افغانستان په لویدیځ کې د عربي هیوادونو د اتباعو لورې د نادرو مرغانو د ښکار په اعتراض کې له حکومت څخه وغوښتل چې د ژوند چاپیریال ته پام وکړي او په بهرنیو خبرونو کې به واوري چې د عراق صدر اعظم د القاعده پر ضد په جګړه کې د عراقیانو په منځ کې د ملي یووالي غوښتنه کړې پورا خبرونه واوري نړیوال بانک د افغانستان د مالی سیستم د پیاوړتیا په هدف 50 میلیونه ډالر مرسته وکړه د دې مرستې تړون 13 ورځ په کابل کې د افغانستان د مالی د وزیر او د نړیوال بانک د استازي ترمن لاسلیک شو د مالی وزیر عمر زاخیلوال ویل د دې پیسو 2.2 میلیونه د وړو پورونو د پروګرام د پیاوړتیا او اتلس نورې د متوسط پانګونې د ضمانت لپاره ځانګړي شوې دي د افغانستان لپاره د نړیوال بانک رئیس رابرټ سام د افغانستان د اقتصاد د ودې لپاره له دې هیواد سره د نورو مرستو ژمنه هم وکړه نوموړي ویل د نړیوال بانک مرستې به د روزنې روغتیا برېښنا او په نورو ټولنیز سکتورونو متمرکزی وي په هرات کې د مدني ټولنې فعالانو پرون د افغانستان په لویدیځ کې د عربي هیوادونو د اتباعو لورې د نادرو مرغانو د ښکار په اعتراض کې غونډه وکړه او له حکومت څخه یې وغوښتل چې د ژوند چاپیریال ته پام وکړي د مرغانو ښکار د افغانستان د قوانینو پر اساس منع دی په هرات ولایت کې د مدني ټولنې فعالانو په دې غونډه کې حکومت د قانون پر سر غاړونې او د خپل هیواد د ژوند چاپیریال حالت ته په نه پاملرنې تورن کړ دوی ویل چې عرب شیخان او شتمن کسان د ساتیری او تفریح لپاره په افغانستان کې د مرغانو ښکار کوي د مدني ټولنو فعالانو له حکومت او غوښتل چې ژر تر ژره له هیواد بهرني ښکاریان وباسي او دا هم نړیوال خبرونه د عراق صدر اعظم نوري مالکی د القاعده پر ضد په جګړه کې د عراقیانو په منځ کې د ملي یووالي غوښتنه وکړه د چې پرونی په بغداد کې وی غونډه ته خبرې کولې د انبار سنیمشت ولایت په پوځي عملیاتو کې هر راس فرقوي انګیزه رات کړه انبار ولایت چې په تیرو څو ورځو کې د سختو جګړو شاهد وو 13 ورځ آرام وو د ازادي رادیو د عراق د څنګه خبريال لسیمه وایي چې د انبار د قومي مشرانو حکومت په لاره شورا موافقه کړې چې فلوجه ښار ته به داخليږي راپورونه وایي چې په فلوجه کې اوس هم د القاعده شبکې کې وسلوال ځای پر ځای دي د عراق یو سیمه ییز چارواکي ویلي حکومت یې ځواکونه او د قومونو د مشرانو شورا پلان لري چې نن د فلوجي ښار په لور وخوځيږي په ځینو نورو راپورونو کې بیا ویل کیږي چې د عراق د اسلامي دولت وسلوال چې په القاعده شبکې پورې تړلې دي د انبار د مرکز رمادي ښار په سلو کې لسیمه په کنټرول کې لري د سوری د حکومت ضد جنګیالیو او په القاعده پورې مربوطو وسلوالو ترمن جګړه دوام لري د دواړو لورو ترمن 13 ورځ په شمال لویدیځ ښار سرعقب کې هم نښته وشوه د سوری د بشري حقونو ډله چې مرکز یې په لندن کې دی وویل د حکومت د اپوزیسیون ځواکونه په القاعده پورې تړلې د عراق د اسلامي دولت د وسلوالو پر ضد روانه جګړه کې له توپونو درنو وسلو او ټانکونو کار اخلي د سوری د حکومت ضد وسلوال وایي د دوی 15 ملګري پرون سرعقب ښار ته نږدې په یوې چاودنه کې وژل شول راپورونه وایي دا سال که چه حکومت ضد وسلوال او القاعده په حلب ښار کې له یوه بل سره په جګړه بوختي د سوریې حکومتي ځواکونو 13 ورځ دغلته نورې سیمې هم نیولې دي په سوریه کې جګړو بیا په داسې وخت کې زور اخیستی چې د روان جنوري میاشت په 28مه د دې هیواد په اړه د جنیوا دوهم کانفرانس جوړیږي د هند بهرنیو چارو وزیر وایي په نیویارک کې د یوې هندۍ ډیپلوماتې د نیول کېدو او د هغې د پلټلو پر سر د نوې ډیلي او واشنګټن ترمنځ کوم کارکیچ نشته سلمان خورشید دا خبره شم به پورز له هندي ډیپلوماټي دیوانی خبرګا دي سره په نوې دیلی ته چې نوې دیلی ته ستنه شوې د لکتنې ورسته وکړه
There's no sign off. There are certain.
هیچ کړکیچ نشته په دې برخه کې د داخلي قانون اړوند ځینې مشخصه مسلې موجودې دي. د مشتشارانو د حقونو په اړه د ویانا د کنوانسیون څخه او له دې اړیکو څخه چې ستراتیژیک شراکت ګڼل کیږي زموږ درک همدا دی. ځینې مسلې دي چې موږ به یې معلومې کړو او څه ډول چې له نورو دوستانو سره په دې تماس کې یو له متحده ایالاتو سره به هم یو.
هن له دې وړاندې له واشنگتن څخه د خپل دغه ډیپلومات د ایستلو په عکس العمل کې په نوې ډیلي کې د امریکا له سفارت غوښتي و چې خپل یو ډیپلومات له دې هیواد څخه وباسي. د امریکا فدرالي پولیسو هندۍ ډیپلوماتا خبراګادي د ویزې په برخه کې په درغلۍ او تقلب تورونه کړې خو هغه دا تورونه ردوي. او وروسته خبر ده چې په روسیا کې د تروریزم ضد مبارزې ملي کمیټه وایي د شمالي قفقاز په نارامه جمهوریت کبردینو بلکاریا کې له فعالیت څخه د یوې منع شوې ډلې 15 غړي او کورني جوړ بمونه نیولي دي. دغه کمیټې ویلي د شنبه په سهار امنیتي ځواکونو د کبردینو بلکاریا په مرکز نالچیک کې پر یوه کور چاپه ووهله چې په نتیجه کې وسلې مهمات لاسي بمونه او چاودیدونکي مواد ترلاسه شول. د روسیې امنیتي ځواکونو د سخت دریځو پر ضد د عملیاتو دا اعلان دوه اونۍ وروسته تر هغې کړی چې دوه ځانوژونکو بریدونو په والګاګراد ښار کې څلور دېرش کسان ووژل. دغه راز دا تحولات په داسې وخت کې رامنځته کیږي چې د روسیې په سوچي ساحلي ښار کې د المپیک د ژمنیو لوبو لپاره یوازې څه باندې درې اونۍ پاتې دي. روسیې د دغه لوبو د امنیت په هدف په سوچي کې 10,000 پولیس او امنیتي افراد ځای پر ځای کړي دي. دا تر دې دمه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه.
ساعت 8 بجې او 15 دقیقې دی. تاسو زموږ شخله آزادۍ رادیو څخه اوري. آزادۍ رادیو په کابل، کندهار، هرات، بلخ، جلال آباد، اسد آباد، خوست، ګردیز او کلات کې په اف ام 3.15 په اوري. د دې خبرونه په دوام کې اوري. د ولسی جرګې د عدلي او قضایي کمیسیون منشي د بګرام له محبسه د بندیانو د خلاصون بهیر غیر قانوني بولي. د مالی وزیر وایي نړیوال بانک د افغانستان د مالی سیستم د ملاتړ لپاره 50 میلیون ډالر مرسته کوي.
$20 میلیون به د مسپای ادارې ته او $13 میلیون د متوسطو پانګونو ګارانټي کېدو لپاره ځانګړي شي.
د کارګرانو ټولنې د بیروزګاری پر زیاتېدو اندېښنه ښکاره کړه. د افغانستان بانک وایي پر بانکونو د څارنې معیارونه لوړوي. د دې او ځینو نورو موضوعاتو تر څنګ د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو. ازادي راډیو په ټول افغانستان او شاوخوا سیمو کې په منځنۍ څپه 2.2 نیوی هم اوریدای شي. د افغانستان د ترانسپورت وزیر وایي چې د ولسمشۍ په تیرو انتخاباتو کې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا په خواندي خاص استازي لاسوهنه کړې وه. د ترانسپورت وزیر داود علي نجفي چې د 1988 لمریز کال د ولسمشۍ د انتخاباتو په مهال د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا رئیس و د څرګندونې د امریکا د دفاع د پخواني وزیر په وروستي کتاب کې مطرح شویو مطالبو ته په اشاره وکړې. نجفي وویل چې د امریکا د دفاع د پخوانی وزیر رابرټ ګیرس دا نظر تاییدوي چې له واقع د کرزی د لری کېدو هڅه شوې وه. د موضوع جزئیات د اسدالله لودین په دې راپور کې واورئ.
د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا په خوانی رئیس وایي چې د افغانستان د جمهوری ریاست په تیرو انتخاباتو کې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ریچارډ هولبروک او پیټر ګالبرت په مستقیم ډول مداخله کوله او نه غوښتل چې حامد کرزی د دویم ځل لپاره ولسمشر شي. داوود علي نجفي چې اوس د ترانسپورت وزیر دی د امریکا د دفاع د بخوانی وزیر رابرټ ګیرس لیکنه چې ویلي دي امریکایانو هڅه کړې و چې د حامد کرزی د کامیابیدو مخه ونیسي تایید کړه. ښاغلی نجفي زیاتوي چې هولبروک د 2009 کال د انتخاباتو د نتایجو د اعلانېدو مخنیوي هم کاوه.
روزای اول بود که پیش از انتخابات آقای ریچارد هالبروک آمد در کابل و
له انتخابات څخه مخکې شغلی ریچارد هالبروک کابل ته راغی او د امریکا په سفارت کې یو غونډه درلوده. د انتخاباتو له کمیسیون څخه زه او د مدني ټولنو څخه هم استازی راغوښتی و. د انتخابات په تړاو خبرې وې. هغوی یو ساعت وروسته له جمهور رئیس سره د خبرو ژمنه درلوده. هغوی له اوږد بحث وروسته ویل چې له یو شخص سره په نوم د رئیس جمهور د خبرو ژمنه کړې، که څه هم له هغه څخه موږ نه راځي او لیوالتیا هم ورته نه لرو. او بله مسله دوی ویل چې موږ خبر یو چې تاسو سبا د انتخاباتو نتایج اعلانوي. ما ویل چې هو، خو هغه راته وویل چې زه تاته وایم چې دا نتایج مه اعلانوي.
هغه وویل په کابل کې د ملګرو ملتونو د دفتر پخوانی مرستیال پیټر ګالبریت هم هڅه کوله چې د انتخاباتو د لومړي دور نتایج اعلان نشي. ښاغلی نجفي زیاتوي چې په تیرو انتخاباتو کې د امریکا سفارت د انتخاباتو کمیسیون ته څو ځلې داسې مکتوبونه لیږلي وو چې د ځینو مشخصو کاندیدانو د سفرونو د زمینې د برابرولو غوښتنه پکې شوې وه. د 2009 کال د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې شاوخوا 1,000,000 رایې باطلې اعلان شوې او د انتخاباتو د دویم دور د ترسره کېدو اعلان وشو. خو دا چې د مشر کرزی اصلی سیال عبدالله په دویم دور کې سیالۍ ته ونه ووت، د لومړي دور د نتایجو په اساس ولسمشر کرزی بریالی اعلان شو. د امریکا د دفاع پخوانی وزیر رابرت ګیټس په خپل یو نوي کتاب کې لیکلي چې د جمهوري ریاست په تیرو انتخاباتو کې امریکا نه غوښتل چې حامد کرزی بیا د افغانستان ولسمشر شي. ګیټس په کتاب کې وړاندې لیکي دا چې زه په غونډه کې ناست وم، داس فکر میکاو چې جمهور رئیس اوباما په خپل قومندان باور نه لري او د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی نشي زغملی. دا سرګندونه په داس حال کې کیږي چې په کابل کې د امریکا د سفارت چارواکو تل ویلي چې د افغانستان انتخابات د دې هیواد کورنۍ مسأله ده او مداخله به نه پکې کوي. خو جمهور رئیس حامد کرزی څو ځلې په خپل سرګندونو کې دې ته اشاره کړې چې په تیرو انتخاباتو کې امریکایي چارواکو د مداخله هڅه کړې چې دا کار باید تکرار نشي.
په خبرونو کې مو مخکې واوریدل چې په هرات کې د مدني ټولنو یو شمېر فعالانو په دغه ولایت کې د بهرنیانو له لوري د نادرو او کمیابو مرغانو پر ښکار اعتراض کړی دی. د مرغانو ښکار او دغه راز د نورو هغو حیواناتو ښکار چې نسل یې د ختمېدو له خطر سره مخامخ دی، زموږ د نن ورځې د مایکروفون ستاسو خپرونې موضوع ده. په دې موضوع خپل نظر له نورو اورېدونکو سره له 8:30 تر 9:30 پورې په مایکروفون ستاسو خپرونه شریکولی شي.
آزادي رادیو لورستيو مهمو پیښو ځان خبر کړئ.
د افغانستان د مالی وزارت له نړیوال بانک سره د مالی سکتور د پیاوړتیا په هدف د 50,000,000 ډالر په ارزښت یو تړون لاسلیک کړ. د مالی وزیر حضرت عمر رضا خلوال پرون خبریالانو ته وویل د دې موافقې له مخې به ګڼ شمېر خلکو ته د کار زمینه برابره شي. په عین وخت کې په افغانستان کې د نړیوال بانک مشر رابرت سام وویل دوی به له افغانستان سره په اقتصادي برخه کې خپلو مرستو ته دوام ورکړي. په دې هکله نور جزئیات د جمیل ظریف په دې راپور کې واورئ.
د مالی وزارت وایي د دې تړون له مخې به د نړیوال بانک په مرسته په افغانستان کې 3,500 کورنۍ له دوامدارې بېوزلۍ وژغورل شي. د مالی وزیر ډاکټر حضرت عمر زخیلوال د شنبې په ورځ له نړیوال بانک سره د دې تړون د لاسلیک کولو پر مهال وویل چې دغه تړون د 5 کلونو په ترڅ کې عملي کیږي. هغه وایي چې دغه تړون په دوو برخو ویشل شوی چې له مخې به یو شمېر بېوزله کسانو ته د کار زمینه هم مساعد شي.
دغه پیسې لکه چې وویل شو په دوو برخو دي چې یوې 2,000,000 دي او یوې 8,000,000 نور دي. 2,000,000 ډالره به د مصفای ادارې ته یا د افغانستان د کوچنیو قرضو د پانګونې د حمایت ادارې ته د دې د بقا او د دې د لا پیاوړتیا او د تقوی لپاره ځانګړي شوي دي او 8,000,000 ډالره د متوسطو پانګونو ګارانټي کېدو لپاره ځانګړي شوي.
یا د پروژې د افغانستان د کوچنیو پانګونو د ملاتړ اداره او د افغانستان د پورونو د تضمین اداره په ګډه پلي کوي. په ورته وخت کې په افغانستان کې د نړیوال بانک مشر د دې تړون د لاسلیک کولو پر مهال وویل چې له دې هیواد سره به خپلو اقتصادي مرستو ته دوام ورکړي. رابرت سام ژمنه وکړه چې په افغانستان کې به د پوهنې، روغتیا، برېښنا او نورو ټولنیزو برخو کې خپل مرستې جاري وساتي.
له افغانستان سره د نړیوال بانک مرستې دوامدار دي. لکه څنګه مو چې نن دغه 5 کلن تړون لاسلیک کړ، همداسې به په راتلونکو کې هم د پوهنې، روغتیا، شي حکومتداري، برېښنا او نورو برخو کې خپل مرستو ته دوام ورکوو. موږ ژمنه کوو چې په راتلونکو کې به هم افغانستان سره مرستې کوو.
دا تړون په داسې حال کې لاسلیک کیږي چې یو شمېر کتونکي اندېښمن دي چې له افغانستان نه د نړیوالو ځواکونو له وتلو سره سم به له دغه هیواد سره د نړیوالو مرستې کمې شي او افغانستان به له اقتصادي ستونزو سره مخامخ شي. خو د مالی وزارت بیا دغه اندېښنې بې ځایه بولي او وایي چې نړیواله ټولنه او نور مرسته کوونکي هیوادونه له افغانستان سره خپلو مرستو ته ژمن دي.
تاسو زموږ غږ آزادي راډیو څخه اورئ. ساعت 8:00 او 14 دقیقې شوې. آزادي راډیو په راډیو سربیره په انټرنیټ کې هم اوریدای شي او همه مطالب کتلی شي. آزادي راډیو ډاٹ اورګ، آزادي راډیو ډاٹ کام، د آزادي راډیو د ویب پاڼې پاتې دي. د افغانستان د کارګرانو ټولنه وایي چې په افغانستان کې بې وزګاری مخ په زیاتېدو ده. د دې ټولنې په وینا په افغانستان کې د بیکاری اندازه له دې سره هم تړلې ده چې د نړیوالو ځواکونو د وتلو خبرې کیږي او له امریکا سره دوه اړخیزه امنیتي موافقه نه لاسلیک کیږي. په دې اړه راپور ته توجه وکړئ.
د افغانستان د کارګرانو ملي ټولنه وایي چې له امریکا سره د امنیتي او دفاعي سند د لاسلیکېدو ځنډول د دې لامل شوی چې پانګې له هېواده ووزي. د دې ټولنې مسؤلین وایي له هېواده د پانګو ایستلو د وزګارو خلکو شمیر زیات کړی دی. د یادې ټولنې رئیس معروف قادری د شنبې په ورځ په یوې خبري غونډه کې له حکومت وغوښتل چې د پانګو بیا جلبولو ته دې جدي اقدامات وکړي.
یک تعداد سرمایه گذاران سرمایه را میبرند به کشورهای خارج
و... یو شمیر پانگوال پانگ بهر تباسی، یو شمیر زوانان مول زینو موسسو لکه پی ارتگانو او د ماین پاکولو څخه وزګار شول. په دې حق له اندېښمن یو. له چارواکو غواړو چې پانگوالو ته ډاډ ورکړي څو راستانه او په هیواد کې پانګې واچوي.
د کارګرانو د ملي ټولنې مسؤلین دا هم وایي چې په هیواد کې کارګرانو ته له قانون سره سم حقوق هم نه ورکول کیږي. دوی وای کوم کارونه چې لته رو یو لسو کلونو راهیسه د کارګرو د ژوند د خکېدو لپاره شوی کافی نه دی. د دې ټولنې د معلوماتو لمخې اوس مهال په دولتي ادارو کې اواز 15 لک کسان په کارونو بوخت دي. حال دا چې په هیواد کې د وزګارو شمیر لدې څخه سو برابر زیات دی. د افغانستان ډیر خلک اندېښمن دي چې ممکن له 2014 میلادي کال وروسته له هیواد څخه پانګې ووزي او له امله به د وزګارو شمیر نور هم زیات شي. سربیره پر دې خلک له امریکا سره د امنیتی تړون په نه لاسلیک کېدو هم اندېښمن دي. دوی وایي که چیرې دا تړون لاسلیک نشي هیواد به له ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخ شي. بلخوا د کار او ټولنیزو چارو وزارت دا مني چې په هیواد کې د کار زمینې کمې شوې، خو له دې سره موافق نه دی چې ګواکې پانګې له هیواد څخه ووزي. د دې وزارت ویان علي افتخاري د شنبې په ورځ په دې اړه آزادي راډیو ته وویل:
ما گزارش خیلی دقیق د ارتباط ما په دې ستوردم بنان
مونږ په دې اړه قرار راپورونه نه دي تر لاسه کړی. نو نشتای دولې چې پانګې له هیواده بهر تزي، خو یو اندېښنه لرو او هغه دا چې ځینې کارونه چلند مهاله هم وو د کمیدو په حال کې دي.
د کارګرانو ملي ټولنه او ځینې نور ارګانونه په داسې حال کې له هیواد څخه د پانګو پر ایستلو او د وزګارو د شمیر په زیاتېدلو اندېښنه خي چې د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي چې اوس مهال په هیواد کې شاوخوا 3 میلیونه خلک په لنډمهاله او بې بنسټه کارونو بوخت او شاوخوا 3 لک د کار جوګه کسان وزګار دي. کارپوهان وایي له هیواد څخه د پانګو د وتلو یو علت ناامني ده. دوی وایي حکومت باید د پانګوالو پانګو فعالیت او ځان ته خوندي شرایط برابر کړي سو هغوی ډاډمن او پانګو اچولو ته زړه ښه کړي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
تازه، دقیق او بی‌طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپل وکړي.
وسم د نړۍ څو ورسپانو ته کتنه کوو. لومړی هم د کاناډا ګلوب ان میل ورسپانه راخلو. دې ورسپانه پوښتنه کړې چې آیا په افغانستان کې د دوی جګړه نیمګړې او کناوړه وه. تر دې سره لیک لاندې دوک سوندرز لیکلي، د هغه کال دی چې موږ پکې زده کړه کوو چې آیا د افغانستان اوږدې تجربې کوم شی بشپړ کړل. لیکوال وایي چې په مارچ کې به کاناډا په افغانستان کې خپل روزنیز پروګرام پای ته ورسوي. ټول سرتیري به وباسي، خو یوازې سلطنه د لنډې مودې لپاره تر هغو پرېږدي چې ټولې امنیتي چارې افغان ځواکونو ته وسپارل شي. د 23 هیوادونو په لسګونو زره عسکر په افغانستان کې میشول. ډېر زیات مصرفونه وشول او د دغو ځواکونو نږدې 3500 ووژل شول. نو آیا دا په دې پوښتنه ارزي چې موږ په افغانستان کې څه وکړل؟ لیکوال زیاتوي موږ القاعده له افغانستان وشړله او دا د جګړې له ملاتړ څخه د ملګرو ملتو لومړنی منطق و چې تر 2016 میلادي کال مخکې ترلاسه شو، ځکه چې القاعده پاکستان ته کډه شوه او بیا منځني ختیځ او شمالي افریقا ته انتقال شوه. د ګلوب ان میل ورځپاڼې لیکوال وایي چې دوهمه جګړه هغه وخت پیل شوه چې ولسمشر باراک اوباما افغانستان ته اضافي پوځیان واستول، خو په وروستیو ورځو کې داسې نښې لیدل شوي چې دوهمه جګړه بریالۍ نه ده. ورځپاڼه په افغانستان کې د بشري وضعیت په خرابېدو هم رڼا اچوي او وایي چې د نړیوالو دا هدف چې تر یوه حده ترلاسه شوی و په وروستیو کې مخ په خرابېدو دی. بله ورځپاڼه ګلف نیوز د افغان امنیتي ځواکونو له لوري د انتخاباتو د امنیت په اړه په یو مطلب کې وایي چې افغان امنیتي ځواکونه له ټولو 6,315 مرکزونو څخه د 6,401 مرکزونو امنیت ساتلی شي. اگزامینر ورځپاڼې بیا له افغانستانه د امریکایي پوځیانو تر وتلو مخکې د امریکایانو په وړاندې د کرزي په سخت دریځ تبصره کړې. ویلي دي چې د افغانستان حکومت د اتاتیا بندیانو له منځه و اویا د خوشي کېدو وړ بللی دي. ورځپاڼه وایي چې د امریکا متحده ایالاتونه له کرزي سره د و اویا بندیانو د خلاصولو په برخه کې موافق نه دي، ځکه چې د امریکایي چارواکو په وینا دغه کسان د 16 ائتلافي پوځیانو او 15 افغان ځواکونو د وشلو مسؤلیت لري او په راتلونکي کې هم افغانستان او نړیوالو پوځیانو ته خطر پېښولی شي. د ولسی جرګې د عدلیه او قضایي کمیسیون منشي وایي د بګرام زندان د بندیانو د خوشي کولو صلاحیت د زندانیانو د دوسیې د څېړلو د ځانګړي کمیسیون نه دی. د دې کمیسیون منشي حاجي محمد عبدو ازادي راډیو ته وویل یوازې لویه څارنوالي او محکمې د هیواد له بندیخانو څخه د بندیانو د خوشي کولو حق لري. په دې اړه نور جزئیات د رضوان مراد په راپور کې واورئ.
د ولسی جرګې عدلی او قضایي کمیسیون منشي حاجي محمد عبدو تیر ورځ په دې اړه له ازادي راډیو سره د خبرو په ترڅ کې ویل چې ګمارل شوې کمیټې او کمیسیونونه یوازې د زندانیانو د دوسیو په اړه د پلټنو مسؤلیت لري او د بندیانو د آزادولو صلاحیت د لوی څارنوالۍ او محاکمو ده.
ای کمیسیون هیچ گونه صراحت در هیچ یکی از قوانین نافذه افغانستان
دا کمیسیون او نور د افغانستان په نافذه قوانینو کې هیڅ ډول صراحت نه لري چې وکول شي زندانیان آزاد کړي او یې په بند کې وساتي. دوی د حقوقي مسایلو له نظر دا صلاحیت لرلی شي چې لمړنۍ پلټنې وکړي، لیست جوړ کړي، افراد په نښه کړي او بیا خپل رپورت جمهوریت ریاست ته وړاندې کړي. لبل لوري د ورسې پریکړه صلاحیت لوی څارنوالي او د افغانستان محاکم لري. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د بګرام زندان د بندیانو د دوسیو د سړلو د کمیټې نظر هم ولرو، خو دغه کمیټې مسؤلانو پرله پسې تماسونو ته ځواب ورنه کړ. پارک کې د پنځمه پر ځای افغانستان عدلی او قضایي غونډه کې چې ولسمشر کرزی، لوی څارنوال، د عدلی وزیر او قاضي القضات شمول پکې لوړ رتبه چارواکو ګډون درلود، پریکړه وشوه چې له بګرام زندان څخه به 2 اویا بندیان خوشي شي. د متحده ایالاتو حکومت د بګرام زندان د دغه بندیانو د خوشي کېدو په اړه خپل اندېښنه له افغان حکومت سره شریکه کړې ده. متحده ایالاتو له بګرام زندان څخه په دغه خوشي کېدونکو بندیانو کې یو شمېر خطرناک تروریستان دي. خو د افغانستان د ملي امنیت د ادارې سرپرست په ارګ کې د عدلي او قضایي غونډې پر مهال ویل چې د اته اتیا بندیانو له ډلې څخه د 45 پر ضد هیڅ جرمي اسناد او شواهد نشته. دا وویشتو په اړه یوازې اطلاعات ورکړل شوي. خوشپاړس هغه زندانیان دي چې پر ضد د امنیت په ادارو کې اسناد او شواهد موجود دي.
د اوونه تر اوو اوو ورځې په اونۍ کې
اته بجې او دروش دقیقې شوې. تاسو زموږ غږ له آزادي رادیو څخه اورئ. د افغانستان بانک وایي په پام کې لري تر راتلونکو 5 کلونو پورې د بانکونو د نظارت یا څارنې معیارونه نړیوالې سطحې ته لوړ کړي. د افغانستان بانک مسؤلانو پرون وویل دوی اوس هم ټول خصوصي او تجارتي بانکونه په منظم ډول څاري. د افغانستان بانک د مسؤلانو په وینا په بانکي سیستم کې د بحران د احتمال په اړه د سیګار یا د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځنګړي سر مفتش وروستی راپور ناسم دی. د دې موضوع تفصیل د قاسم سولمل په راپور کې واورئ.
د افغانستان بانک د بانکونو د نظارت عمومي مدیر متی الله فائق د شنبې په ورځ یوې خبري غونډې ته ویل چې په پام کې لري خپل د نظارت معیارونه له نړیوال سیستم سره برابر کړي.
پلان درم چې بین 2014 یا 2018
په پام کې لري د 2014 او 2018 میلادي کلونو ترمنځ د نظارت معیارونه په نړیوال ساتل وړ کو، یعنی هغه نظارت چې اوس په اروپایي هیوادونو کې کیږي. نو زه غواړم خپل هیوادوالو ته د موضوعات کم چې د افغانستان بانکي سکتور ثابت دي.
شغله فائق همدارس وایي افغانستان بانک له نړیوال بانک او آی ایم ایف یا د پیسو نړیوال صندوق څخه د پرمختللو تخصصي مرستو غوښتنه کړې څو په افغانستان کې بانکي سیستم په نړیوال سټانډرډ برابر سي. د زیاتوي چې د افغانستان بانک هغه کارکونکي چې تازه په کار ګمري هغوی ته دننه او یا هم په بهرنیو هیوادونو کې تخصصي روزنه ورکوي. د افغانستان بانک مسؤلینو دغه راز د سیګار یا د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سر مفتش د ادارې هغه راپور ناقص وباله چې وایي د افغانستان بانکي سیستم د یو بل بحران له خطر سره مخامخ دی. سیګار تیر چهارشنبه په خپل راپور کې وویل چې د افغانستان د بانکدارۍ په سیستم کې د حسابدارۍ د کارکوونکو د ظرفیت نظارت د پورونو د تحلیل او تجزیه او دغه راز له قانوني اړخه ځینې نیمګړتیاوې سته. د یادې ادارې په راپور کې دغه راز راغلي چې که دې ستونزو ته لازمه پاملرنه ونه سي نو د افغانستان په بانکي سیستم کې به یو بل بحران رامنځته سي. اخو د افغانستان بانک عمومي رئیس نورالله دلاوري د شنبه پر ورځ وی غونډې ته د وینا پر مهال که څه هم د افغانستان په بانکي سیستم کې د یو لړ ستونزو موجودیت تایید کړ خو په دې اړه د سیګار وروستی راپور ناقص وباله.
په نظر ما ای گزارش بسیار خلاهایی داره.
موږ په باور دا راپور ډېر تش لري موږ ردوو. لومړی په دې خاطر کله چې دا راپور جوړ دی نه یوازې دا چې د افغانستان بانک سره شریک شوی نه دی تماس هم نه دی سره نیولی. نور موضوعات هم چې د راپور په متن کې راغلي نیمګړي او بی اساسه دي موږ ردوو.
په افغانستان کې د دولتي بانکونو سربېره شپږ خصوصي بانکونه فعالیت کوي.
د نړۍ یو شمېر مشرانو د اسرائیل د پخواني صدر اعظم اریل شارون د مړینې په اړه عکس العملونه څرګند کړي دي. د یو شمېر هیوادونو مشرانو شارون د اسرائیل له ګټو دفاع کوونکی بللی خو بل لور ته بیا فلسطینیان او زیات شمېر عربان د اسرائیلو پخواني صدر اعظم د منځني ختیځ د ډیرو ناخوالو او کړاوونو مسؤل بولي. د ازادي راډیو د خبر مرکزی څنګه د اریل شارون د مړینې په اړه یو راپور چمتو کړی چې غټي کې رضوان مراد راوړي.
د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو اریل شارون یو لوی مشر او یو زړور جنګیالی بللی دی او په خپله اعلامیه کې ویلي چې د شارون خاطرات به د تل لپاره له اسرائیلیانو سره پاتې وي. خو د فلسطینیانو د حماس ډلې چې د غزې تراړه په کنټرول کې لري د اریل شارون د مړینې هرکلی وکړ او هغه جنګي مجرم ګڼلی دی چې د فلسطینیانو لپاره یې راز راز ناخوالې رامنځته کړې دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي اریل شارون د اسرائیلیانو له ګټو او حقونو څخه دفاع کوونکی شخص و. د متحده ایالاتو پخوانی ولسمشر بل کلینټن چې د منځني ختیځ د سولې په پروسه کې زیات فعاله پاتې شوی د شارون په مړینه خپل غمرازي څرګنده کړې ده. د چیم شیبا روغتیا انسټیټیوټ پروفیسر شلوم وینوی د شنبه په ورځ د اسرائیل د پخوانی صدر اعظم مړینه اعلان کړه. د خپل پلار د مړینې په اړه د اریل شارون زوی ګیلاد ویل
زو ولاخ ولاخ شو اخلیت للخت
دی وای تمام شو هغه لاړ هغه پرې کړو کړ چې لاړ شي مونږ له حشومر روختون څخه د هغه د درملنې په خاطر مننه کوو. زیاتره اسرائیلیانو اریل شارون د جګړې سړی بللی دی او په دې باور چې هغه به د اسرائیل د امنیت په بیا هیڅ کله سولې ته غاړه کینګدي. فلسطینیان بیا شارون په 1902 کال کې په لبنان کې د صبر او شتیله د کډوالو په کمپ کې په قتل عام تورنوي. هغه له 2000 لومړي نیولې تر 2006 کال پورې د اسرائیل د صدر اعظم په توګه کار وکړ او په همدې کال د یوې سختې سکتې په نتیجه کې د ژورې کوما حالت ته لاړ. اریل شارون چې په 1928 کال کې په یوې بیلاروسۍ یهودي کورنۍ کې زیږېدلی و 13 کاله په سیاست او 25 کاله د اسرائیل په پوځ کې و.
او سم یو مرکه د فوټبال نړیوال فدراسیون یا فیفا د افغانستان فوټبال په 2013 میلادي کال کې د فیر پلی اوارد د فوټبال جایزې د ترلاسه کولو د یو کاندید په توګه معرفي کړ. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د چارواکو په وینا دا لومړی ځل دی چې د افغانستان د فوټبال په خپل تاریخ کې چې نوي کاله کېږي د فیفا لخوا د دې سترې جایزې لپاره کاندید کېږي. زموږ همکار جوبین احمدی د افغانستان د فوټبال فدراسیون له تخنیکی ډایرکټر طاهر روفی سره مرکه کړې ده.
تزول اوله د افغانستان لپاره خو د افغانستان فوټبال فدراسیون لپاره دا یو ډیر افتخار دی چې نن په 209 کشور کې افغانستان هم په د فیفا د فیر پلی په نوم باندې هلته نامزد دی او انشاءالله په 13 تاریخ باندې معلومیږي. امید چې مونږ دغه خپل کړو او انشاءالله امید لرو چې دا به زمونږ شي.
د دغه جایزې لپاره کوم معیارونه په نظر کې نیول شوی دی؟
تاسو خب ګوري او ریدلم دی او تاسو نه نشر کیږم چې افغانستان تقریبا په 2-3 کال اخر کې خ قرمانیان تر لاسه کړل د فیفا آیت چې په کوم افغانستان تر ازي کال په کال په 2023 دوی خپل بررسی دلته کوي او ګوري نه مخدد یو فعال اداره ده بدون د کوم فساد نه او د پلاتینی د اتاک د خواته د تیم ملي قرمانی زمونږ د انجونو او د لګره د ایسینی کیمونو سفر او د هغوی لاسرونه دا ټول لاسر لري په همدغه فیر پلی باندې او چې کوم زمونږ په افغانستان کې کورسونه لکه لایسنس بی شو لایسنس سی شو د حاکمیتو کورسونه شو د فیسټیوالونه شو د سوله په نوم باندې د فیفا په نوم باندې نه تنها په یوازې په کابل کې په ټولو ولایاتو کې موږ په سوزونو کې لاړو دا برنامې مخکې کړو دغه ټول اثر ګزار کوونکی دی د فیفا فیر پلی
خغلی روفی د یاد جایزې د ترلاسه کولو لپاره کوم هیوادونه کاندید کیږي او کچیر افغانستان دا جایزه وګټي د افغانستان د فوتبال لپاره به څومره اهمیت ولري؟
209 هیوادونه دي د کاندید پیسې باندې چې په ټول نړۍ د فیفا باندې افغانستان کې چیرې ان شاء الله دا جایزه وګټي اوسو الحمدلله خوشحالي او نور به مخې کیږو او موږ لپاره به ډېره دای چې د کورسونو پیسې باندې د مسابقو پیسې باندې د میدانونو پیسې باندې چې افغانستان کې نور میدان نوم جوړ شي دا پروژې ګول په نوم باندې چې موږ کوم پروژه لرو د فیفا نه او د کورسونو چې د هغه خپل مدرسان لیږي د فیفا او د ایف سی څخه دا موږ لپاره ډېر خوې او نور دا به ثابت کړو چې افغانستان د خپل چې صلاح غواړي افغانستان اختیار چې ځوانمردو وکړي هر وخت افغانستان اختیار د ځوانمردي طرف روانم دی
د افغانستان د فوټبال د فدراسیون ټکنیکی ډایرکټر طاهر روفی اوس هم توجه وکړي د دې سات لنډو خبرونو ته چې حمید عثماني وړاندې کړي
نړیوال بانک د افغانستان د مالی سیستم د پیاوړتیا په هدف 500 میلیونه ډالر مرسته وکړه په هرات کې د مدني ټولنې فعالانو د افغانستان په لویدیځ کې د عربي هیوادونو د اتباعو لورې د نادرو مرغانو د ښکار په اعتراض کې له حکومت څخه وغوښتل چې د ژوند چاپیریال ته پام وکړي د سوریې د حکومت ضد جنګیالیو او په القاعده پورې مربوطو وسلوالو ترمنځ جګړه دوام لري د عراق صدراعظم نوري مالکي د القاعده پر ضد په جګړه کې د عراقیانو په منځ کې د ملي یووالي غوښتنه کړې د هند بهرنوی چارو وزیر وای په نیویارک کې د وی هندۍ ډیپلوماټي د نیویل کې دوه او د هغه د پلاټولو پر سر د نیوی ډیلی او واشنگټن ترمنځ کوم کار کې نشته او په روسیا کې د تروریزم ضد مبارزې ملي کمیټه وای د شمالي قفقاز په نارامه جمهوریت کبردینو بلکاریا کې له فعالیت څخه دی وی معنی شوی د 15 غړي او کورنی جوړ بمونه نیولې دي
8:30 دقیقه صبح به وقت افغانستان شد. سلام های من جعفر احمدی و اسمت ساروان را بپذیرید. به این برنامه مایکروفون شما از رادیو آزادی روی امواج متوسط 1296 اف ام 100.5 خوش آمدید. نگرانی های وجود دارند که یکی از سرمایه های طبیعی افغانستان در حال از دست رفتن قرار دارد. با وجود آن که شمار پرندگان و خزندگان کمیاب در افغانستان بر اساس فرمان رئیس جمهور این کشور ممنوع است، اما شکار این حیوانات به طور آشکار ادامه دارد. بر اساس گزارش ها در حال حاضر شکارچیان خارجی مصروف شکار حیوانات در غرب افغانستان هستند. در برخی از گزارش ها گفته شده که شمار حیوانات کمیاب در افغانستان در سالهای اخیر افزایش چشمگیر یافته است. فکر نمی کنید که شکار حیوانات کمیاب در افغانستان تلاش برای نابودی حیات وحش در این کشور است؟ از نظر شما موجودیت حیات وحش چقدر برای افغانستان مهم است؟ در این برنامه در مورد همین پرسش ها و دیگر سوالات صحبت خواهیم کرد. به ما زنگ بزنید و نظر بدهید. شماره های داخلی تماس با برنامه را یادداشت بکنید: 0799-20-35-40 و 0700-82-27-55.
بله قدر منو اردونکو زما سلامونه هم بو منی په دې خبرونه کې په خبرونو کې مو واوریدل او دا اوس هم زما همکار شکفر احمدی هم درته ویل چې په افغانستان کې د مرغانو خصوصا د هغو مرغانو چې نادر دی او کمیاب دي د هغو ښکار روان دی. په هرات کې د مدني ټولنې یو شمېر فعالانو په دغه ولایت کې د بهرنیانو له لورې د نادرو او کمیابو مرغانو پر ښکار اعتراض کړی دی. د مرغانو ښکار او دغه راز د نورو هغو حیواناتو ښکار چې نسل یې د ختمېدو له خطر سره مخامخ دی په افغانستان کې روان دی متاسفانه، او دې مسلې د مدني ټولنو په شمول هغه خلک هم اندېښمن کړي دي چې د ژوند چاپېریال ته توجه لري. د مایکروفون ستاسو د خبرونې نننۍ موضوع همدا ده، خو مخکې تر دې چې مایکروفون تاسو ته دروسپارو په هرات کې د ازادۍ راډیو خبریال شاپور صابر ته سپارو چې په دې اړه راپور در واوروي، او بیا لطاسو به هیله وکړو چې ټلیفون وکړي.
نادهای جامعه مدنی در غرب افغانستان از شکار غیرقانونی پرندگان و خزندگان کمیاب در مناطق غربی افغانستان و آن هم از سوی اتباع کشورهای عربی و پاکستانی ابراز نگرانی می کنند. آنان ادعا می کنند نزدیک به 170 تن از اتباع عرب، پاکستانی و بنگلادشی از چند روز به این سو سرگرم شکار حیوانات کمیاب در ولایت فرا هستند. خلیل احمد امادی فعال سیاسی و یک تن از اشتراک کنندگان گردهمایی میگوید این افراد به دعوت محمد اسماعیل وزیر اسبق انرژی و آب و معاون اول عبدالرب رسول سیاف کاندیدای رئیس جمهوری افغانستان به ولایات غربی فراخوانده شدند تا پرندگان موجود در غرب افغانستان را شکار کنند.
کشور تا کی در و دروازه نداشته باشه؟ تا کی به قضیه سرزمین جفا صورت میگیره؟ پیشاپیش از این وزیر تجارت و این شکارچی امارات متحده امیر صاحب اسماعیل خان بود. امیر صاحب اسماعیل خان گذشته از ای که این یک حرکت غیر قانونیه بود در آستانه انتخابات، این در حقیقت یک نوع کمپاین کردنه.
خلیل احمد پارسا مسئول نهادهای جامعه مدنی در غرب افغانستان این وضعیت را نگران کننده توصیف کرد.
شکار بیروی حیوانات و پرندگان نادری که در حوزه غرب افغانستان است توسط اعراب که اخیراً به ولایت هرات ولایت زون غرب آمدن صحبت داشتیم و اعتراض خود اعلام کردیم و از حکومت مرکزی خواستیم تا اینکه هر چه سریعتر مانع شکار بیروی از اینا بشن.
در همین حال سید بیت قطالی رئیس شورای ولایتی هرات و یک تن از افراد نزدیک به محمد اسماعیل خان اعتراض نهادهای جامعه مدنی را قرض آلود خواند. او ادعا می کند که این حرکت از سوی شماری از جریان‌های انتخاباتی ریاست جمهوری که در غرب افغانستان از آرای کمی برخوردار هستند سازماندهی شده است.
همه ساله اینا در افغانستان میان، در طول سال گذشته 11 گروه دیگه هم آمدن در شمال افغانستان، در جنوب افغانستان، در فرا چهارمین گروهیه که در سال گذشته میایه. اما چرا این مسئله در این برهه اساس میشه؟ صرفا یک مسئله ضد انتخاباتی بود که خواستن بعضی جریان ها توسط بعضی از دوستایی که به نام فعال مدنی در ایران میخوان فعالیت بکنن بله امیر اسماعیل خان داشته باشه.
به همین منظور گزارش ها میرساند که این گروه از مسافران عرب، پاکستانی و بنگلادشی با خود مرغای شکاری را به غرب افغانستان آوردند تا از این طریق بتوانند به اهدافشان که همانا شکار حیوانات مورد نظرشان می باشد برسند. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
بله اوریدون که راپور مو هم و اوریدون، و اوس هیله ده چه تاسی هم خپل نظر سرگن که نه یوازی ده دغو مرغانو پر ارتباط بلکه په خپل سیمه که ده ماهیانو او نور مرغانو ده شکار په باب هم نظر سرگن که لکه څنګه چې مو اوریدلی دی مرغان بلکه ټول حیوانات ده طبیعت لپاره ډیر زیات مهم دی. یه وقت کس هم ده موضوع بیا هم شاید تکرار کری بی، یه وقت په چین که ده مرغیو په ضد کمپاین پیل شو ځکه چې وایي مرغۍ غنم خوري، نو ټوله مرغۍ له منځه یوړې. په هماغه کال چې مرغۍ له منځه وړې وې په ځای د دې چې حاصلات زیات شي، حاصلات برعکس بیخي 50-60% کم شول. یعنی بله. هر شی خدای پاک بی علت نه دی پیدا کړی، دا یو توازن رامنځته کوي.
بله آقای ساروان، میریم سراغ شنونده. فکر میکنم چند شنونده روی خط داریم. بفرمایید صاحب.
و علیکم السلام انور صدیقی صاحب،
سلام، خوش آمدین.
سلام صاحب، استاد تور تیم تا بلون آوریدو شمون احترامات هم نکام
سلامت
دین بخن سفر کیم قدیو نیشتر اصلا
صدیقی صاحب دی حیوانات و شکار مخکم راپور هم خبور کو چې دی افغانستان په لویدیس کې داسې بهرنیان راغلي دي او حیوانات ښکاروي، خصوصا هغه حیوانات چې نادر دي او کمیاب دي. د دغو ښکار د افغانستان د ژوند چاپیریال ته څومره تاوان لري؟ ستاسو په سیمه کې هم دا کار کیږي؟
بالکل تروان صاحب، د داسې مرغانو ښکار ته او د داسې مرغانو د مال ځنګلنه وکیان چاپیریال ته ضرر رسوي، د هغه باید مخنیوی وشي. مونږ خپله رئیس جمهور هم په دې قضیې وخت کې اعلان وکړ چې دا ښکار بند دی، نو طبیعي ښکلا دی. خپله مونږ د پکتیا په غرونو کې رقم رقم مرغان لرو، دلته چې کوم مرغان مخکې لیدلی کېدل اوس نه لیدلی کېږي، ځکه چې زنګونه د زمین لسیزو په قرآن کې برحمانه توګه کده شوي دي. غرسا یا مرغان بازان او هغه غټ غټ مرغان چې کوم لیدل کېدل اوس نه لیدلی کېږي، نو ټولو اورېدونکو نه مې غوښتنه دا دی
ډېر زیاته مننه انور صدیق،
تشکر از تماس شما. شنونده دیگه هم روی خط داریم، بفرمایید. بله
السلام علیکم. توخیم د زابل ولایت څخه سره په تماس کې یم. سروان صاحب او څنګه مرګین او د ازادي رادیو ټول کارکونکو او اوریدونکو په خپل لینه د سلامونه
ورکړم. سلامات اوسئ توخی.
سلام توخی صاحب، بفرمایئ.
ډیر سم موضوع مې انتخاب کړی دی. په دې کې موږ داسې نظر ورکوو چې ښکار د شریعت له مزاجه مباح دی، یعنې په کولو کې عذاب نشته، په نه کولو کې ثواب نشته. دا خود شریعت حکم کا اوقات کی دا چیز مو تو وطن کی مرغان ښکار کیږي د خارجانو لخوا ځخه. دا خود مو د پاره یو سرمایه ده، باید دا نس ښکار دا مو وطن ته ښایسته ده، مو وطن څخه خوند پکې، او دا باید حکومت دا کار وکړي چې دا مرغان نس ښکار هم د دې فادي نه کو او نخ ښکار حکومت وایي کېږي، او بیا تیار سرمرتیاین دا وایي وایي تاسې عرب د داخلي
توخی صاحب متاسفانه آواز مې نن ډېر واضح نه دی. دا اوس چې ستاسو په ولایت په شاجوی کې څنګه دی؟ هلته هم خلک دغسې بېدرېغه ښکار کوي که څنګه؟ ستاسو آواز متاسفانه نن ډېر واضح نه دی. ستاسو ژغ خو اورو، په خبره دې ډېر ښه نه پوهېږو.
بله
متاسفانه تلفن قطع
شد. بله تماسشون قطع شد. بفرمایید صاحب، رادیو آزادی است، صحبت کنین.
سلامونه سلامات هستم محترم اوریدونکو ته. من عبدالمعال خیسم د کابل د قرهباغ ولسوالینه.
سلام.
په نظر باندې د خارجیان ترادیان مثال د ربانو بعض کسان د افغانان بعض کسان نه پوهېږي، یعنی دلته د میلمه پالنې دود په خاطر باندې مثال هغو سره همکاري کوي، او یو بله مسله څه ډېره مهمه ده. مثال دغه امنیتي مشکلات مثال معلومات د قدرت رسېدو لپاره جوړ کړي دي. دولت هم دونه خیال نه کوي، په خاطر نور مشکلات ته فکري دغه مسایل ته غونه نه ګوري، جدي د چلن نه ورسره کوي. مثال په دې بعض مواد کې څه کسانو خو دغه شیان یوړ، دغه بعض مثال خبرونه او دغسې بعض مهمه مهمه شیان مثال باندې امریکا وړي، یعنې ټول دغه کارو ته مثال چا زمینه مسله کړي. افغانان په دغه ښه پوهېږي دغه نمثال ټول دغه امنیتي مشکلات دي. معلومات کې قدرت رسېدلو لپاره دغه کارونه ونه کړي، یعنې دغه شیان ولې د افغانستان یوړ چې په دې مسله کې نه، په ډېرو مسایلو کې د افغانستان لپاره یو ډېر درد سر جوړ کړی دی.
سلامت اوسئ. قسم غوښتل چې له تاسو نه پوښتنه وکړم چې ستاسو په قرهباغ کې څنګه دی وضعیت؟ هلته هم خلک همداسې ښکار کوي او که نه کوي خو خیر؟
بله
بله اوریدونکی
بفرمایئ صاحب، صحبت کنین. بله
السلام علیکم شکر صاحب سلامو تاسو ور راځي راځي ټول قدرمن اوریدونکو ته وړاندې
سلامات اوسئ
سلام سلام صاحب
ټول اوریدونکو ته سهار په خیر وایم واقعا دا کوم پرونه چې تاسو راخستی دا افغانستان لپاره یو حیاتي ارزښت لري ژوندۍ ارزښت لري موږ باید حکومت نه دا وغواړو چې حکومت امنیتي ارګانونه هلته وګماري تر څو د دغه غیر قانوني پدیدې مخه ونیول شي او خپله دغه کوم عربان چې راغلي دي دوی سفیر کوم عربي مملکت نه چې راغلي دي دوی سفیر باید د افغانستان حکومت احضار کړي دا د افغانستان د تمامي ارزښت لپاره فکر کوم په درنه سترګه نه کتل دي افغانستان یا افغانان په سیمه په نړۍ کې ژوندی تاریخ لري روښانه تاریخ لري ټول څه معلومات څه داسې زموږ هېڅ هر څه چې دې خاورې ته په بد نظر کتلي ډېر ته غافاتونکی جواب ورکړی ده او یو او بل لوبیا هم زه د هرات ولایت د خپلو ورونو هغه مدني ټولنو هغه غونډه سایمه چې دوی پکې هغه عربان غندلي چې دلته راځي په غیر قانوني توګه داسې مرغانو ښکارونه کوي هېڅ چاته موږ دا اجازه نه ورکوو په خپله خاوره کې زموږ په هېواد کې یا په خاورې په دننه کې غیر قانوني کارونه وکړي
سلامت اوسه ډیره مننه
تشکر از تماستر
نظر مو څرګند کو بل اوریدونکو له روزان معرفي کې
شنوینده دیگه هم روی خط داریم بفرمایئ صاحب
مهرباني رادیو ټیټه کې لطفا د ټلیفون لاري خبري وکي
بله
متاسفانه ستاسو رادیو چلانه ده ځکه هم اواز نه اوري بل اوریدونکو به نوبت ورکو
بفرمایئ صاحب
بله ډیر مننه چې له فرا څخه بله
شکار کول خو روا دی په اسلام کې اما یو شکار کول دی یو هلاکول دی دغه اوس حالات چې ګوره خلک باندې دی دا هلاکول دی دا شکار کول نه دی بالکل دا ګوره غلط کار دی چې څه کوي څوک په دا مخنوعي بیا حکومت کوي یا خپله خلک کوي
بله
دغه مي نظر و
بله دا مونږ ویل په دې راپور کې ویل شوي دي چې دغه عربان فرا ولایت ته تللي دي او په فرا ولایت کې شکار کوي ستاسو په سیمې ته خو به نه وي درغلي یا ستاسو په سیمه کې کوم مرغان دي چې دا خلک ورغلي
شکار کول دا سیمه ته خپل معلومات نه سه او مایانو ګرول خلک کوي مایان ګریش
بله ما لکه څنګه چې تاسو ویل شکار غلط کار نه دی خو لیکن په کنټرول دا سینه چې مثلا ځینې خلک د مایان د شکار لپاره بم نه کار اخلي چې ټوله نسل ختم شي هغه واړه واړه هم ختم شي هغه هم له منځه لاړ شي دا وسی نه دی شکار چې کوي په داسې ټوپکونو داسې وسلو شکار کوي چې ټوله مرغان چې ناست وي که هغه چوچوري وي ټوله له منځه ځي دغه یې صحیح نه ده ستاسو په سیمه کې د مایانو شکار په څه شکل کوي خلک
زموږ په سیمه کښې خو ګوره څوک یې د زارو په سیمه باندې څوک یې ګوره د بم په واسطه سره کوي څوک یې ګوره د ټکانو په واسطه سره کوي دا رقم کېږي خو ما داسې څه خبره درته وکړه چې ګوره یو حله کول دي یو شکار کول دي لکه دا چې اوس یې خلکه کوي دا حله کول دي د هغه شي
بله بله
یا ګوره نسل دی ټول یې ختمېږي چې نسل یې ختم شو دا حله کول دي ټول هغه شی بربادول دي دغه یې غلط کار دی دا به نه کېږي
بله بله صحیح
تشکر از تماستن
کور ودان
بله بفرمایئ صاحب صحبت کنین بله
خبری وکي ازادي راديو دا ميكروفون ستاسو
السلام
و عليكم السلام مهرباني کوي صاحب
زما ستاسو همکار کوم سلام کوم او پروډوسر او تخنیکي همکار کوم شاهد نه ولایم د کونړ ولایت څخه
مهرباني کوي صاحب
سلام تشکر
خوشاله اوسئ کې ګرانه موضوع خو خسته موضوع ورته لري خو زه د خپل هیواد دغه دولتي حکم ارګانونه چې دغه نه مې بله غوښتنه ده او بل دغه د تجارانو ورونه مې دا غوښتنه ده چې دغه کوم پرندگان چې زموږ په غرونو کښې اوسېږي او خو بېد هغې هم هغه د درې نیمې لسیزې اوسې چې زموږ په افغانستان کښې جنګ جګړې دي او بېد هغې هم د دغه غرونو څخه لاړه دا چې کونړ یو ډېر ځنګلي پوس غرونه لري دلته ډېر قسم مرغان اوسېدل خو بدبخت حالات چې د جنګونو د لاسه هغه ورک شو له لویدیځو نه لاړ اوس هم بعضې خلک لکه هغه اصطلاح د عربو کوم مشران چې دي هغه دلته را ځي په دې غرونو کښې ګرځي او بعضې مرغان نیسي ښکار کوي په پیسو باندې ورته خلک نیسي نو زما د دغه سیمې خلکو نه غوښتنه ده دغه کوم قومي شوراګانې چې دي سپین ږیرو دغه دې خپلو مشرانو یا خپل دغه کشرانو ته وازو نصیحت وکړي چې دغه مرغان په پیسو باندې نه خرڅوي مخکې دغه ورور د مایانو خبره وکړه ګرانه حقیقت یې دلته کونړ په ولایت کښې هم دغه دغه سیندونه لرو مونږ هلته چې د راکټ په مرمو باندې دغه سیندونه خلک جوړي او هغه مایان دغه ځینه نیسي نو زه نه پوهېږم چې ولې دا خلک داسې فکر نه کوي د آینده ورځې دپاره چې دا خو زمونږ د آینده ورځې د نورو نسلونو لپاره یوه ګټه خوي خو هر څه د مخ ته مخول کېږي خو زما ستاسو د راډیو د لارې نه دغه
خپل مشران نه مدا فوټنه چې په باندې باندې راو دي مو خالي ځنه ټول ته د کونړ ولایت کې لګایو مدني ټولنه چې څلارځه شاولي څلارځه مصر دی هغه ورو ډیره حالې ځلې کوي بهر نه ځکه ځنه په کوم کې موږ خلک وړي خپل ګروان دي فکر نه کوي خپل مرغان خپل هغه کوم خدای چې موږ د افغانستان دغه د منځ جوړې نو بدبختانه وړي د خلک یې
بله صاحب واقعا د دې تاسف زاید چې لبمونو تاسو تاسو په استلاب راکټ لمرمیو څخه تا ګولې څخه استفاده کیو
و یک موضوع دیگر هم اشاره کردن که مردم هم میتونن نقش را ایفا بکنن در جهت جلوگیری از ادامه شکار.
بله دادی دوی خپل سرمایه داره، دوی خپل شتمنی داره، باید چه
تنها مسئولیت حکومت و دولت نمیتونه باشه.
او احمدی صاحب حکومت فکر نکنه چه هر غره تری پیره و داره و اسکر دی و داره و خلق دی منکی، بلکه خلقی باید خپل وگنی خپل مالکیتی و بولی لکه څنګه چې وطن خپل دی، دی وطن دا ټول موجودات که مرغان دی یا ماهیان دی دا ټول دی خپل دی.
بله میریم سراغ دیگه شنونده ما، بفرمایید صاحب. بله
مهربانی وکی
بفرمایید. سلام
سلامت و سه گروه دان زمان دیوال شکفر احمدی دی مهربانی
خوش آمدین.
بله پدی که خوشک نسته کوروتن چه تلفن مو کو نظر مترگند.
تشکر از تماستون، بفرمایید صاحب صحبت کنین. بله
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
و علیکم السلام.
ما شو کوم کولا ولایت
ما مهربانی کوی صاحب
زما نظر پر حق نوانه زاد چې زمون تشنه کی الحمدلله دغه حال کومه کار ما یاد احترام کو په دې ګولو سره او په دې دمو سره په غره ذکر
دا خو آفرین. دا په کومه سیمه دی کونړ کې دا کار شوی دی؟ مخکې اوریدن کې خو ویل چې په کونړ کې لا هم په همدغه طریقه چې تاسو ورته اشاره وکړه کار روان دی.
زمن کی طرح مرکز نړی او هغه طرف ته راځي باندې الحمدلله د ډېر خدای او بس وګړه کار نشته ولې میاں تا بس دا گولے کی او او کی ادم کی دل تے تے لگا تا جرمانہ دا بس پیری بس حکمت تا او ورے خبر او بس اج میں سے راضی سے جیل تے ہڑی
تیر شے انشاءاللہ چے استا سی سیمے با برکت ہم نزی بہ دے شان کی برکت ہم
شے ان شاء اللہ من گلام دا بس تیرا مرغان بھی گیل تے سین مرغا یا نور تا زہر نو لے سے نو لگا تو کی
بله سم ډیر مننه چې ټلیفون دی وکاو د سیم شکر د چشته چې پیغه کې خلک په خپل راپورته شوې دي او د داسې شکار مخنیول لکه څنګه چې مخکې مورته شوه وکړه.
و یک موضوع دیگه ای که سوران صاحب تمام شنوندهایی که تا حالا با رادیو آزادی تماس گرفتن یعنی مخالف شکار حیوانات کمیاب در افغانستان هستن و این یک خبر خوش میتونه باشه.
بله او آقا چه چی شکار سر موافقه کرده یقوی هم ویلیدی چه شکار دیوشی خود دسته بدریغ دینه کیجی چه نسل ختم شی یا دا مرغان یا دا ماهیان چه دیدی حیوات سرمایه ده دل منزل لاده شی. یه تلفنش میری با میوزل اعلان کن بخیطه دی چه دا بلا وردون که واخلو 0 و 9 و 2 و 3 و 4 و 5 و 6 0 و 9 و 2 و 3 و 4 و 5 و 6 0 و 9 و 2 و 3 و 5 و 6 0 و 9 و 2 و 3 و 4 و 5 و 6.
بله شنونده روی خط داریم، بفرمایید صاحب.
مهربانی کوی صاحب.
بله
سلام علیکم. و علیکم السلام. مهربانی وکی صاحب.
ابي ولایم د انګرار ولایت نه تاسو آزاد اړو کارکونکو ته ټول اوریدونکو سلامونه وړاندې کوم.
سلامت اوسئ کور دی وطن.
خیر وشي پس سلام نظم خپل نظر دا ښکار په نظر باندې کنه
bale
دا خو اسلام دین کې مباح کار دی او مخکې چې څو کسان ویل چې په نکولو کې ګنا نشته او په کولو کې ثواب نشته کنه
bale
نو زه وایم چې دا به دومره خطر او دومره هغه عمل څنګه کې ځکه چې خلک چې وایي چې دا ښکار دا مرغان د منګزي او ښکلا منګزي او که نه
بله
دې لپاره چې لکه څنګه چې د نورو شیانو ښکار یا مثلا که مثال یې ورکړو لکه مثال دا زمونږ وطن کې پسونه وي دا چې لالي کسابانې روزه نه لالي پور ورځې د لکونو پسونه او دا شیان لالي چې په افغانستان کې او دا اوس پورې یعنی کم شوي که
نه ګرور یوه خبره واورئ داسې نه ده لکه څنګه چې تاسې فکر کوئ پسونه چې دي روزل کېږي هغه داسې نه ده په دنیا کې ډېر داسې حیوانات شته چې نسل یې نور ختم شوی دی که در څو کاله مخکې پورې که تاسې اورېدلی د بدخشان کې دا واورین زمري یا یو حیوان و چې خاص په افغانستان کې و په بدخشان کې و دا تقریبا ختم و څو دانې پاتې ول هغه یې وساتلو د هغوی پالنه وکړه اوس هغه نسل بېرته بیخی حتمی ختمی دو څخه وش غورل شو داسی نده تاسی دا مرغان دی پسونو پشان ماغه کوی پسونو خود ساتل کیش انسانان اهلی حیوان ده
مونگ دا ایکین لرو کنه چه لکه سنگا چه مونگ تا دا پا اسلام دین که دیخکار کور اجازه را کرشوی کنه
بله دښکار اجازه خو درکړ شوې ده لیکن د ښکار شکل فرقی لکه څنګه چې مخکې اورېدونکو وویل یو ښکار ده چې یو څوک ځي په ټوپک باندې یا په لنده باندې یو مرغه ولي یا دا ده چې په داسې وسلو یې ولیل چې هغه بیخي ټوله ختمي شي لکه څنګه چې مخکې یادونه شوه د ماهیانو چې بم ور واچوي اوبو ته هغه ټوله ماهیان که هغه واړه واړه یې تازه پیدا شوي هغه هم له منځه وړي هګۍ هم له منځه وړي دا بیخي نسل یې ختموي
بله لازم به ذکر است که موضوع مورد بحث ای برنامه مایکروفون امروز ما شکار حیوانات کمیاب است. تشکر از تماسایتان. همکارم در بخش تکنیک اشاره میکنه که شنونده دیگر روی خط نداریم برای فعلا.
در توخی صاحب شده پلایم
بله آقای توخی را داریم بفرمایید صاحب.
توخی صاحب السلام علیکم. پدر و بخشم از توخی ام در بلزن در پارا بلواریم علی که خلاص است.
بله صاحب
تشکر سلامون اورندی کن
سلامت و صاحب. توخی صاحب در مخکینی اوریدون که خبری مواورده آغستاس و خبری وکره چی وایده شکار مباه ده لیکن دو بیا پاینی حال که داویل چی نسل نخد میجی پروانه لری تس سوای استورتا.
بله بله من خود دی شکار پیل پر خالی پداتی پگر تیاغا قطلیان کیجی او وزید کیجی دا خود دفاعی سرمایات از موز دا وطن سکلا دا باید موز تا تی وطا تو و موز دا وطن کی خواستان موز دا بلی سایت که هم سفر مخان ستا لکا کوتاری کارکان یا بازان یا نور دا تی دا حیوانات لکا بسید و یا دا را بیخید استا و بلکه دا تی دیر کم پزنی که او اول میز دا موز دا وطن دا تی سجاد خلق تازیان داری بیادا تازیان و باسی بیادا سیان منتظمی باندی پواه را کنیدی که نست تکر نام خاصی به زخت و فکرات را باسی از موقع ویلاحتی و اولتوالی به در غندات و اولتوالی خرا بلکیز مور حالت هم دیر کلیبان اشناختگان داری اغیب روح دو در غندات در دپو سر موسما را پدی که بیا معیان یو بلکیز پاسنو و پدیسید پدیسیال باید بیادا خلق معیان نیست دا پایان د سعودي و بازار ته په تجارت لپاره خرڅوي خو البته حکومت څه نه دي ورته ویلي دا سیمه د پوښتنې یا پداخت سیمه سره سامان هلته د حکومت پوسته د عسکر دي خو هېڅ خبره دې خلکو ته دا وایي چې تاسې دا ماشومان اوسي
بله صاحب ډېره مننه تو خی صاحب چې تلیفون دي وکړو
تشکر از تماستون. بفرمایین رادیو آزادي است صحبت کنین. بله
سلام علیکم الله میدیم دو روزگان ولایت خاص روزگان ولسوالی چې دنګ کې اعلان تعامل کوي چې
مهرباني کوئ
سلام علیکم
وایس چې تاسو په منطقه کې وزن څنګه
ده دا په اړه کې کوم څه چې دا نن پروګرام جوړ کړی دی نو غواړم چې زه دې معلومات درته درکړم از مخ ولسوالی کې چې دې هیله کوم د خلکو څه د دې هیله کوم چې په کوم چې په تاو کې په رودي اوبو کې د مایانو په باره کې د مایانو نسلونه ختمي پیرلان زه په ولسوالۍ کې څوک مایان نیسي ماینونه په تاو یا بارود په تاو د مایانو نسلونه ختمي د دې خلکو څه هیله کوم چې دا کارونه
بله صاحب ډیره مننه چې ټلیفون دی وکړو. کور ودان یو اوریدونکی بلم تر خبرونو مخکې پورې لرلی شو له خبرونو وروسته دی بحث
فکر میکنم تماس داشته، متاسفانه قطع شد همکارم در بخش تکنیک.
موضوع به ازل بیا اعلان کو چې له خبرونو وروسته دی اکثر اوریدونکی ټلیفون وکړي. خیر و آوردون که اشتانو نه تلفون قطع شد. موضوع داده چه په هرات که ده مدنی طولنی یوش مرفالانو په ده قولایت که ده بحرانیانو للوری ده نادرو او کمیاب و مرغانو پرشکار اعتراض کرده. ده مرغانو شکار او ده غراز ده نورو حقو حیواناتو شکار چه نسل ده ختمی دول خطر سر مخامخ ده ستاسو به نظر سرنگ کرده. پده موضوع که غواری چه نظر سرگن که لخبرونو وروس تا آزادی رادیو تا تلفون وکه نیم ساعت نورم تقریبا اخلرو تاسو کولی شئ چه نظر پی سرگن کنید.
بله، برنامه مایکروفون شما پس از سرویس خبری این ساعت ادامه خواهد یافت و تا 9:30 دقیقه صبح به وقت افغانستان جریان خواهد داشت. پیش از ادامه این برنامه تازه ترین و مهمترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از همکارم سحر لیوال بشنوید.